وهي كتركيا وقطر لما زبيرتو برانديز وغلبي انو لطالبان وصارد كبرو عطورو بالبيعقة الولو في القناة الموجودة دا تركيا وقطر لما زبيرتو دا افغانستان دا طالبان دا حكومتا ودا باكستان دا فلاو ترمنز تيروني في اسطنبول كي دا خبرو دريام فراو في نتيجة فايتا ورسيدا دا باكستان دفاع وزير ويل كي دا افغانستان كي دا افغانستان دا طالبان ودا حكومت فلاوي فدي خبرو كي شفاهي دول پرزين مسائل و معتقدا وقرأ فلیکلی بنا تزمین ورکول تا چندون نو اغا ایدیا وقرأ چه دا طالبان حکومت متحد نده یا داده کرمان داخلی اختلافات دوار اخواوی معتقده تا لرسی دو چکا رنگر زولی اخوا بیا خواف انسان که دا طالبان حکومت پر اسلامباد طول لگوی اوائی چه دا پاکستان وشتنی غیر منطقی و لحقای کو سر عرق نلگوی دا طالبان دا حکومت دا بحرانی چار وزارات مرسکیال ویان حافظ زیا احمد تیر ماشام پر خپل ټویټر باندې لیکلی چې د بهرنیو چارو مرستیال وزیر محمد نعیم په کابل کې د میشتو سفارتونو له مسؤلینو سره په غونډه کې ټینګار وکړ چې که پاکستان په ښه نیت او د حقایقو پر بنیاد خبرو اترو ته مخه کړي نو دوی هم چمتو دي چې د ډیپلوماسۍ او متقابل تفاهم له لارې ستونزې هوارې کړي. د کابل او اسلامآباد ترمنځ په اړیکو کې چنګلتیا وروسته له هغې زیاته شوه چې پاکستان د اکتوبر میاشتې په 11مه پر کابل او پکتیکا هوایي بریدونه وکړل او په افغانستان کې د طالبانو حکومت هم د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې پر پاکستاني امنیتي پوستو غنچه اخیستونکي بریدونه ترسره کړل. قدرمنه اورېدونکو، زموږ خبریال په ننګرهار کې د طالبان د حکومت لخوا د ټولنیزو فعالیتونو په اړه یو راپور چمتو کړی. راځئ چې وګورو.
ننګرهار کې امنیتي چارواکي وایي زرګونه سوالګرو نظارو کوڅو راټوله او اړونې ادارو ته سپارلې دي. په چارواکو پروانه په دغه سوالګرو کې د اړمنو ترڅنګ ځینې حرفوي سوالګر هم موجود وو. د ننګرهار امنیه قوماندانۍ ویاند چې سید احمد وایي دغه مهاله کې د طالبانو مشرتابه له لارو کوڅو او بازارونو څخه د سوالګرو راټولولو په موخه په یو ځانګړي فرمان کې امنیتي ځواکونو ته سپارښتنه کړې. د تېرو خواوشه یو کال په موده کې د ننګرهار ولایت مرکز جلال آباد ښار او خواوشه سیمو څخه څرباندې څلور زره سوالګر راټول او اړونو ادارو ته د معنوي ملاتړ او مرستې ترلاسه کولو په موخه ورته ژمن شوي دي.
مطابق هدایت شماره 26 امیر المؤمنین حضرت الله سال 1446 تا به این روز در ساحات مختلف ولایت ننګرهار مجموعا 4023 تن گدایگر را جمع آوری نموده. 6 تن از آنها گدایگر تکراری و حرفه‌ای بوده است که به محاکم عالی و قضایی
د ننګرهار امنیه قوماندانۍ وویل ول پر پروشو سوالګرو کې چې نارینه مېرمنې نجونې او هلکان پکې وي 76 تنه حرفوي سوالګر هم پېژندل شوي چې هغوی د اړمنو له منځه جلا او د وروستیو کړنو په موخه عدلي او قضایي ادارې ته سپارل شوي دي. د مامور وویل قول شپږ زره تنه نور داسې سوالګر هم وو چې د اقتصادي پلوه ژوند برابر او د مرستو ترلاسه کولو وړ نه وو. که څه هم چې په دومره شمېر کې سوالګر په ډېره جلال آباد ښار له لارې کوڅو راټول شوي ولا هم د دې ښار لارې کوڅې له سوالګرو ډکې دي. د ژمي په موسم کې چې د دې سیمې هوا معتدله وي د نورو ورځو سوالګر هم دې ښار ته راکډه کېږي. محمد آصف شینوار، تهران راډیو، جلال آباد.
د خبرونو دوام. د ملګر ملتونو د ویان مرستیال اعلان وکړ. د ملګر ملتونو عمومي منشي انتونیو ګوترش په پاکستان کې د خونړي ځانمرګي برید او په هند کې د موټر بم چاودنې څخه خواخوږي څرګندوي او د دې ترهګریزو پیښو په اړه د بشپړې څېړنې غوښتونکی دی. د ملګر ملتونو د ویان مرستیال فرحان عزیز حق په نیویارک کې یوې خبري غونډې ته وویل د ملګر ملتونو عمومي منشي په اسلامآباد کې د ځانمرګي برید په اړه له خبر څخه په ژوره توګه متاثره دی او د قربانیانو له کورنیو سره خواخوږي څرګندوي او د زخمیانو لپاره د بشپړ روغتیا هیله کوي. هغه زیاته کړه د ملګر ملتونو عمومي منشي د تاوتریخوالي او تروریستي اقداماتو غندنه کوي او ټینګار کوي چې د تروریزم ټول عاملین باید ځواب ورکړي او د دې پیښو په اړه بشپړې څېړنې غواړي. د پاکستان لخوا اعلان شوي چې تېره ورځ په ځانمرګي برید کې چې په اسلامآباد کې د یوې محکمې کمپلکس په حال کې اوسو لږ تر لږه 12 کسان وژل شوي او 15 کسان زخمي شوي. د ملګرو ملتونو د ویان مرستیال د هند پلازمېنې نوې ډهلي کې د دوې ورځې مخکې موټر بم چاودنې کام اشاره وکړه چې په ورځ کې 12 وژل شول او ګڼ شمېر کسان زخمیان شول. هغه وویل چې ملګرو ملتونو د هند له حکومت سره هم خواخوږي څرګندوي او ټینګار وکړ دا برید هم باید په بشپړ توګه وڅېړل شي. د فرانسې حکومت په یوه بې ساري اقدام کې د سیمنسي رژیم اته شرکتونه یې د پاریس په نړیواله امنیتي او دفاعي نندارتون کې له ګډون څخه منع کړل. فلسطیني رسنۍ وویل چې د فرانسې حکومت اعلان وکړ چې د راتلونکې اونۍ نیل پول په نړیوال امنیتي او دفاعي نندارتون کې د اسرائیل رژیم د اټو شرکتونو د ګډون مخه یې نیولې. د سیونیس رژیم رسنیو د راپور له مخې دا پریکړه د نتنیاهو کابینې سره د مخکني همغږۍ پرته نیول شوې او د سیونیس رژیم چارواکو سخته غوسه پارولې ده. په همدې حال کې د سیونیس رژیم یو مسؤول ګواښ کړی چې تل ابیب به د فرانسې دا اقدام ته ډېر سخت ځواب ورکړي. نیل پول نندارتون په اروپا کې د امنیت او دفاع په برخه کې تر ټولو لویه مسلکي پیښه بلل کېږي او هر کال د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه سلګونه شرکتونه پکې دفاعي محصولات نندارې ته وړاندې کوي. فلسطینی رسنیو د فرانسې د اقدام د فلسطین او اسرائیل رژیم ترمنځ د شخړو په اړه د فرانسې د تاریخي موقفونو د دوام په توګه بللي دي. د اسرائیل رژیم په خلاف د اقدام د فرانسې له لوري په داسې حال کې ترسره کېږي چې اسرائیل رژیم په اقتصادي او پوځي څانګو کې د نړیوالو فشارونو له زیاتوالي سره مخ شوي. د فلسطینی رسنیو د راپور له مخې د اروپا ډیپلوماتیکه فضا پر وسطر بلې د اسرائیل رژیم په خلاف او له فلسطین څخه د ملاتړ په لوري روانه ده. په تل ابیب کې د بحرین سفیر د یوسف خالد الجلاحمان ناڅاپي ووتل او له دوو میاشتو وروسته د هغه پټ راستنېده یو ځل بیا د بحرین او اسرائیل رژیم ترمنځ د اړیکو د سړېدو په اړه ګمانونه کوي. په داسې حال کې چې د بحرین او سیونیس رژیم اړیکې له 2000 میلادي کال د ابراهیم تړون له څلیکولو څخه وروسته نوې پړاو ته ننوتې، وروستي ډیپلوماتیکه بدلونونه ښیي چې دا بهیر له جدي ننګونو سره مخ شوی ده. د اسرائیل رژیم رسنیو له دې مخکې راپور ورکړی و چې یوسف خالد الجلاحمه په تل ابیب کې د بحرین سفیر لومړنی شاوخوا دوه میاشتې مخکې په ناڅاپي ډول د سیونیس رژیم مرکز پرېښود او محکمې ته په هر حال ورسی بدلونونه لکه د غزې جګړه په عربي هیوادونو کې د حماس کارو د فشار زیاتوالي او د منامې محتاط دریځونه ټول له سیونیس رژیم سره د بحرین د اړیکو د بیا کتنې احتمالي نښې ګڼل کېږي. په همدې حال کې درې اونۍ مخکې د سیونیس رژیم د بهرنیو چارو وزیر ګدون صاحب د بحرین د باچا لخوا په منامه کې د اسرائیل رژیم نوي سفیر سامیر افیل له رسمي منلو وروسته د خپلې بحرینی سیال عبداللطیف الزیانی سره ټلیفوني کسان په منامه کې د بحرین د باچا لخوا د اسرائیل رژیم نوي سفیر سامیر افیل رسمي منل د بحرین رسنیو لخوا انعکاس پیدا کړ، خو کارپوهان یې د سیمه ییزو کړکېچونو په منځ کې د ډیپلوماتیکو اړیکو د ظاهر د ساتلو هڅې کړي. د سیونیس رژیم د ستراتیژیکو چارو وزیر او د نتنیاهو سره نږدې کس او د دې رژیم د حساس امنیتي دوسیو مسؤول راندرمیر تېره شپه د لومړي وزیر لپاره رسمي لیک ولېږه او له خپلې دندې استعفا ورکړه. د سیونیس رژیم یادی اوت اهارانوت ورسپانې زیاته کړه. راندرمیر د اسرائیل ستراتیژیکو چارو وزیر سه شنبه شپه خپل استعفا د رژیم لومړي وزیر نتنیاهو ته وسپارله. د دې راپور له مخې د سیونیس رژیم ستراتیژیکو چارو وزیر په رسمي لیک کې اعلان کړ چې د خپلې دندې څخه د دوو کلونو خدمت وروسته استعفا کوي. درمیر د نتنیاهو په کابینه کې د کلیدي څیرو څخه کریمل کېده او د حساسو دوسیو لکه له امریکا سره اړیکې د غزې جګړه او د حماس سره غیر مستقیم مذاکرات مسؤلیت هغه د اسرائیل رژیم د امنیتي خبرو اترو د مذاکره کوونکي ټیم مشري هم کاوه او د واشنګټن سره په ستراتیژیکو همغږیو کې مهم رول درلود. د درمیر استعفا په داسې حال کې ترسره شوې چې د نتنیاهو په مشرۍ د سیونیس رژیم کابینه د غزې د جګړې مدیریت پر ضد پراخو نیوکو، نړیوالو فشارونو او د رژیم په دننه کې سیاسي شخړو په شمول له ډېرو داخلي او بهرني پوښتنو سره مخ. اما بیا د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر وویل چې د ایران اټومي دوسیه د سیمې د امنیت لپاره ځانګړی اهمیت لري او امریکا ته زما په وروستي سفر کې د ایران د اټومي مذاکراتو امریکایي چارواکو سره زما د خبرو له اصلي مهمونو څخه. اکان فیدان خبریالان په وویل د امریکایي مسؤولانو سره په خپلو وروستیو ملاقاتونو کې د ایران اټومي مذاکراتو په اړه د ترکیې موقفونه مې په بشپړه توګه پیل دا تهران به ایده ایران پیستانی جمهوریت کنه.
وفي خطوة
سياسي تفسيرات
جديد للتفسير ترفض إيران السماح للمفتشين الدوليين بالوصول إليه.
قد المناورة الكود أوربان في خلاف بارسياني لو مقلمة سرد مقامل للحرب استراتيجي مالك ولل استراتيجي ملتنى نوبدي
زادت مسكين
وعندك فدي هلا تتنفايز ويسرح مالك أمريكا سوني سجن بالفوزي بتهمو فدوا سرح الحاجة راس فارغزي ترانجا ودلو بلان فصر هدو مكيف لا فارغيان فدوا مركب سوني سجن دلو بلان فصر مكيف لأنه سمي تاكي تشاكي سمو بانجي دبي كلو فان وحبو دلو بلان فقاورو بانجي دا سمي سجن دغي حملية وتيري تلاس شرائط كيف ترسل كيري چند دغه یو وخت په وکمنه باندې بیا بیا تیرې د نړیوالو ټولنی لاندې شوې چې ایران او په شاري بیخ بنایانو او په کیوګرو باندې امریکایي کمپنۍ د بریدونو په پلان دي
او واشنگتن جو حاولو من
سره د ترانګې د مرکزي د لیدو لپاره په وی بیانې کې وویل چې موږ سني او ترانو په ځای کې د وخت د موافقه د عملي کولو نو وخت رئیس دې پروسه د وسوا اتیا زله لا فرزیان او اطلاق خدغه بیانې کې وویل چې غزيكي تور بند موافقة إجراء لول رئيس التروسة دواسوا تواتس الوشفة لسكان سوي أو صدى فاساش فاساوا الشل نور جوغل سوي
بإشارته إلى أن
كمتي لنقلو في جوغل سوي سنة نور جوغل
سوي على زعزعة أنظمة العالم
دورو قاودا مادي تتنطرانية دا بشري و تصارو كيرن الوالي موسي هم بيباني كويل چه دا اسرائيلو رجيم هم حاق راس با بيلا بيلو رو دو سرد دا غزي دا مكتوى گرو فرزد دا نسل وجن جنايات دا دوام ورخوي او دا فلسطين دا صد فاسا دو مليون خلقو لپاره دا جوان دا سخت شرائط رمان سكره سيونيس رجيم دا سياسي دا فوزي او دا ايديالوجيكو دلائلو فوجه فلوبنان او غزي كي دا وربان خلاف ورزد دا دوام او د سیونیست رژیم اصلي هدف د مقاومت د لوک کمزوري کول او په مقابل لوري باندې د خپلو غوښتنو ورته پلی ځینې کار پیژندي دغه اقدام د غزې څانګې او د لویدیځې غاړې د نفوسو د جوړښت د بدلولو لپاره د سرو زرو سرویسټانو د پروژې یوه برخه ده چوپتیا او دغه راز د امریکا او د لویدیځې هیوادونو سیاسي او پوځي ملاتړ هم سیونیست رژیم ته اجازه ورکوي چې په نړیوالو پایلو باندې له اندېښنو پرته د اوربند خلافور دوی
وللمزيد من
تصوير الشرع والعدالة البشرية حقوق وتصارم في مؤسسة شان نيوال ومسوهم ده بشرية حقوق وده دين وخلاف ورزي لرافورون سرسرة بكم ده تغيير ده بندول لفارة كم أغيس جنب الخير
نعم من الصحر
ده حماس أو ده حزب الله فشمول ده فلسطين ولبنان كي ده مقيمة تلو فالتنو ويلي دي كي ده أوربان موافقو تفعي بند دي هو ده سيونيس رجيم التغيير تبريكا ده زواب ورخير مقيمت دلی ټینګار لري د شارګیو د جوړولو د کار د بندولو د بندیانو د خوشي کولو او د خلابندۍ د ختمولو په شمول د فلسطینیانو د حقوقو تر عملي کېدو پورې به خپلې مبارزې ته دوام
ورکړي.
د اوربان د خلاف ورزۍ نه یوازې د نړیوالو حقوقو خلاف ورزي ده بلکې د هغه ستراتیژۍ ښودنه کوي چې سیونیست رژیم رامقیمت کړلو سره د مقابلې لپاره غوره کړې ده. د سیونیست رژیم دغه اقدامات د جنوبو غزي کې د انساني کړکېچ د رامنځته کېدو سبب شوی د طوفانو الاقصی له عملیاتو وروسته د سیمې پرمختیاوې بدلې شوې او د مقاومت ډلې وتوانېدلې د سیونیستان سره په جنګ کې او څاره بریالي خوبونه ترلاسه کړي. د طوفانو الاقصی عملیات د سیمې په بدلونونو کې د بدلون پیچو میوو چې د لویدیځې اسیا سیمې امنیتي او سیاسي معادلات یې په بنیادي ډول بدل کړل. دغو عملیاتو نه یوازې سیونیست رژیم حیرانه کړ بلکې د نړۍ او د سیمې په سویه یې د مقاومت د طوفانو الاقصی عملیاتو د سیونیست رژیم رواوالی له مخکې څخه زیات کمزوري کړ او نړیوال عمومي افکار یې د فلسطین مظلومیت ته متوجه کړ. سیونیست رژیم د لبنان او د فلسطین د مقاومت په مقابل کې د میدانی او د ستراتیژیکو ماتو په دلیل د اوربان د بیا بیا خلاف ورزیو ته مخه کړې چې شاید د پوځي او د نفسیاتي فشارونو له لارې خپل ماتې خوړلې معادلات دغه کړچال له ډیپلوماتیکي او پوځي لارې حقونو ته په رسېدا کې د ناتوانۍ او بېوسۍ نښه ده. د اوربان خلاف ورزۍ د سیمې او د ولسي مقاومت په مقابل کې د سیونیست رژیم د ستراتیژیکي کمزورتیا نښه ده. دا ورته نه ده چې سیونیست رژیم طبعا ما نريد نقول البروغرام لدوام سرس نصور فسيح مكيو واسبحان تاكير من كده في نشان أو باكستان
عندما يتم تنظيم أحد أسماء أو عندما يقال لشخص على لائحة الإعلام الأمريكي الإسرائيلي على أنك مستهدف بدرجة يعني
افغانستان او پاکستان
پتیرا اونے کی
دا فیران دا پښتو پرمنه پښتو مینوالو دا افغانستان او پاکستان دا دوستانو په پیل کې دغه د دوه دوارو سیماتو د دینو موچنو په دینو په باب یو لنډه شان خلاصه دراو او بیا به موږ راغلو د دینو موچنو په باب
دا افغانستان په شمالي سیمو کې د زلزلې د قربانیانو د شمېر زیاتېده. دا پاکستان او افغانستان ترمنځ په استانبول کې د روانو خبرو اترو برخلیک پاکستان ته د ایران د اسلامي شورا د مشر سفر او پروګرامونه او د ایران او پاکستان ترمنځ د رسندوی چارو د پراختیا د موافقو لاسلیک کېده. په تېروني کې د افغانستان او پاکستان ځینې مهمې پېښې نو اوس مهم راپورو د ځینو مهمتونو په باب د تحلیلي برخې اورېدو.
دیوی زخمانو آوریدونکو دا افغانستان پا شمالی سیمی مزار شریف هر سر پا نیشتی که دا ورستی زوره ور زلزلی دا قربانیانو شمیر لیو زر دو سوا سخه زیاد کسان قربانی کردی. دا زلزله شپک اشاریه دری ریشتر پا اندازه سر دا بلخ ولایت پا مرکز مزار شریف شار او شاوخوا نیشتی که رامسته شد او دا هغیر تکانون پا سمنگان کندوز ولایتونو او د بدخشان ولایت په ځینو برخو کې هم احساس شوي دي. د زلزلې زیاتوالی دومره و چې د مزار شریف ښار شاوخوا ښارونو او کلیو کې کورونه سوداګریز ځایونه او عمومي ودانۍ په پراخه ډول زیانمن شوي. په بلخ او سمنګان ولایتونو کې تر ټولو زیات زیانونه راپور شوي دي او مرسته کوونکي ټیمونه په فوري توګه سیمې ته رسېدلي او د مړو او ټپیانو منتقلولی پیل کړي او د غراز زلزلو ځپلو سره یې مرستو ته دنګلي شوي. د ایران اسلامي جمهوریت اړونده چارواکو د افغانستان د سمنګان ولایت په خوشم ولسوالۍ کې د وروستۍ زلزلې په اړه د خپلو لومړنیو مرستو چوپه چې په کې درمل خوراکي مواد او خیمې موجودې وې ځایي چارواکو ته وسپارله او دغې مرستې هم هغه راز
په مزار شریف
ایران سرکنسول حمید رضا احمدي د سمنګان په سفر کې د افغانستان له خلکو سره اسلامی جمہوریت بحرنی چار وزیر سید عباس راکچی ہم بخبل ایکس ٹولی نیوز چینل کی یو پیغام کھڑے اور افغانستان د زینو شمالی برخو د بیرغون کې زلزلې بیا رامنځته کېده چې د هغه هېواد ځینو ښاریزو د قربانۍ کېده لامل شوي او پراختیانونه یې اړولي دي. د ایران د ملت او حکومت د ژورې خواخوږۍ او غم لامل شوي. د دغه پیغام په دوام کې راغلي دي چې د ایران اسلامي جمهوریت د افغانستان له حکومت خلکو او د قربانیانو له کورنیو سره سره د زړه له تله خواخوږۍ او تسلیت وایي او د دغې پېښې د ټپیانو لپاره د عاجل
دا پاکستان دا سرپرست حکومت ویان زبیولا مجاید پیولا سرگند تلویزیون کې ویل چې ترکیه په استانبول کې د پاکستان او افغانستان د پلاو ترمنځ خبرو اترو کې پاکستاني لوري ته خبر ورکول شوی و چې کابل چمتو دی هغه کسان وباسي چې اسلام آباد یې د امنیتي ګواښ په توګه ګڼي. خو پاکستان دا وړاندیز نه دی منلی او پوښتنه یې کړې چې دا کسان په افغانستان کې سیزواني او کنټرول شي. د افغانستان د طالبان د حکومت دغه راز ویلي دي د افغانستان او پاکستان ترمنځ په استانبول کې دورغځني خبرې اترې پرته له کومې هوکړې پای ته ورسېدي. مجاهد زیاته کړه د پاکستاني اړخ د ملګرتیا نه کولو له امله د استانبول خبرې اترې کومه نتیجه نه ده درلودلې. د افغانستان د طالبان د حکومت اویان وویل پاکستاني اړخ د خبرو اترو په دوام کې هڅه وکړه چې د خپل امنیت ټول مسؤلیتونه د افغانستان حکومت ته متوجه کړي په داسې حال کې چې له خپلې خوا د افغانستان د امنیت یا حتی د خپل امنیت په اړه یې د مسؤلیت منلو لپاره هېڅ چمتووالی ونه ښود. د افغانستان د طالبانو او د پاکستان د حکومت ترمنځ د درېیم پړاو خبرې اترې د تېرې پنجشنبې پر ورځې یعنې د لړم یا اطراف د میاشتې په 15 نېټه د ترکیې په استانبول کې ترسره شوې. له دې مخکې د خبرو اترو دوه نورو پړاوونو هم په دوحې او استانبول کې ترسره شوي وو چې لنډمهاله اوربند ته یې لاره هواره کړې وه. خو تر وروستۍ ماته کې پورې نه وي رسېدلې.
د ایران اسلامي شورا مشر محمد باقر خالیباف د پاکستان د ولسي جرګې د مشر سردار ایاز صادق بلنه د پارلمان د یو شمېر استازو د پلاوي په مشر اسلام آباد ته لاړ. محمد باقر خالیباف په دغه سفر کې د پاکستان دوو نورو مهمو ښارونو لاهور او کراچي ته هم از چې د دغه هېواد د کلتوري او اقتصادي مرکزونو په توګه یاتیزي سفر وکړ او د پاکستان کلتوري او دیني شخصیتونو تاجرانو او سوداګرو سره هم لیده کاته وکړه. د ایران د اسلامي شورا مشر خالیباف په خپلو یوګر څرګندونو کې ویلي دي چې د ایران یو لومړیتوب د همغږۍ پیاوړي کول او د پارلماني اړیکو پراختیا ده. په دې سفر کې د دوو هېوادونو ترمنځ د دوو اړخیزو مسلو او د اړیکو پراختیا په اړه د پاکستان د ولسي جرګې او مشرانو جرګې له مشرانو سره یې جلا جلا کتنې او مشورې وکړې. د ایران اسلامي جمهوریت د شورا مشر په دغو کتنو کې جوته کړې ده چې د دولسو ورځنۍ جنګ جګړې په دوام کې او وروسته د پاکستان ولس پارلمان او حکومت د ایران په باب روښانه موقف د منلو ستاینې او د قدردانۍ وړ دی. له دولسو ورځنۍ جګړې وروسته د سیمې د حالاتو په باب په پام کې نیولو سره د ایران او پاکستان اړیکې او له اسلامي هېوادونو سره تعامل ځانګړی اهمیت لري. په دغه سفر کې د پاکستان د حکومت له لوړ پوړو مسؤلانو سره لیدنې وشوې او د خبرو اترو اصلي چورلیس اقتصادي او کلتوري موضوعګانې وې. محمد باقر قالیباف د ایران اسلامي شورا مشر چې د پارلمان پلاوي په سر کې یې پاکستان په سفر کړی د پاکستان د لومړي وزیر محمد شهباز شریف سره هم د دوه اړخیزو د پراختیا او ملګرتیا د زیاتېده او د فراز د سیمه ییز او نړیوالو وروستیو بدلونونو په باب کتنه او خبرې کړې وکړې. د ایران د اسلامي شورا مشر د پاکستان د لومړي وزیر سره په لیدنه کې یې ټینګار وکړ چې له هر څه زیات موږ د دواړو هېوادونو ترمنځ د اقتصادي، سیاسي او کلتوري او امنیتي ملګرتیاو پراختیا ته اړتیا لرو او هغه تړونونه چې د اسلامي جمهوریت ولسمشر پاکستان ته په سفر کې د دوه اړخونو لخوا لاسلیک شوي باید تعقیب او پلی کړی شي. د ایران د اسلامي شورا مشر وویل د دواړو هېوادونو ترمنځ تجارت د 10 میلیارد ډالرو ته د رسېدو د هدف ترلاسه کولو لپاره په بانکي تحادثي او آزاد تجارت په برخو کې نور ګامونه اړین دي. همدارنګه د سرحدي بازارونو او ګمرکي چارو په اړه باید عملي کارونه پرمخ ولاړ شي. ګمرکي خنډونه باید ختم شي او تجارت نور هم آسان کړو. قالیباف د ایران د سوله ییز شو اټومي پروګرام په اړه ځینو ادعاو ته اشاره وکړه او ویې ویل موږ په عمان کې له امریکا سره په غیر مستقیمو خبرو اترو بوخت یو چې د ایران پر خلاف یوه عملي پیشه رامنځته شوه او تیری پیل شوه او دا د او دا په داسې حال کې دی چې په دا وروستیو کې د امریکا کارديران ولسمشر ټرمپ اعلان کړی چې د دې برید مسؤلیت د امریکا په غاړه و. البته چې د ایران اسلامي جمهوریت د سهمونستي رژیم تیریو ته دقیق او غاشماتوونکی د ایران اسلامي شورا مشر همدارنګه یادونه وکړه چې سهمونستان د امریکا په ملاتړ سره غواړي په نړیواله کچه په تېره بیا په اسلامي نړۍ کې هېڅ پیاوړی او خپلواک هېواد نه وي. دا حالت تاسې په سوریې، لیبیا او لبنان کې لیدلی شئ چې سهمونست رژیم هره ورځ لبنان بمباري کوي په داسې حال کې چې قربند شوی دی. خالیباف وویل اسلامي هېوادونه په یووالي او همغږۍ سره کولی شي چې د امریکا زیات غوښتنې پر خلاف ودرېږي. د ایران د اسلامي شورا مشر د همدغه راز د پاکستان او افغانستان ترمنځ شخړو ته اشاره وکړه او ویې ویل اسلامي ایران چمتو دی هر ډول مرستې وکړي چې د شخړې حل ومومي. پاکستان لومړي وزیر محمد شهباز شریف هم په دې لیدنې کې وویل ایران او پاکستان د دوو ورونو او دوست او ګاونډیو هېوادونو په توګه کل په سختو شپو ورځو کې له یو بل سره ولاړ دي. له هند سره په وروستۍ جګړه کې د ایران ملت او حکومت له پاکستان سره ولاړ و او د پاکستان ملت او حکومت هم په دور ورځنۍ جګړه کې له ایران سره ولاړ و او په هغو شپو ورځو کې موږ د ایران په خلاف دا جنایتونه په سخته محکوم کړل او له ایرانه مو ملاتړ وکړ چې باید دغه بهیر دوام وکړي.
هو على يعمل على زعزعة الأرض
دغه د اسلام جمهوریت په شمول د څلور څلوېښتو هېوادونو استازو د پاکستان د سمندر کچ کولو په دوهم نړیوال کنفرانس او نندارتون کې ګډون وکړ چې په کراچۍ کې یې د دغه هېواد د سمندري ځواک لخوا کوربتو وسو. د دغه نړیوال نندارتون د پرانیستې غونډه د ګڼو جټکورو چارواکو په ګډون سره چې له بېلابېلو هېوادونو چې په کښې د پاکستان پلان جوړونې وزیر احسن اقبال هم شامل و په کراچۍ ښار کې ترسره شو. پاکستانی چارواکو په خپلو ویناو کې د پاکستان جیوستراتیجیک موقعیت او د هند سمندر اهمیت ته اشاره وکړه او له سیمه ییزو او ګاونډیو هېوادونو سره یې د سمندري ملګرتیا په پراختیا ټینګار وکړ. دا پېښه چې تر نوومبر شپږمې پورې یې دوام درلوده له تر ټولو لویو سیمه ییزو سمندري غونډو څخه ګڼل کېږي او د اقتصادي، ټکنالوژیکي او پوځي ملګرتیاو د پراخولو په موخه په سمندر او د سمندري تجارت په باب جوړ شوې ده. دایران د اسلامي جمهوریت د وسلوالو ځواکونو پلاوي چې د امیر البحر داریوش اسکندري په مشرۍ و په دغه نندارتون کې ګډون وکړي. همدارنګه لومړي ځل د پاکستان په تر ټولو لوی نړیوال سمندري نندارتون کې د ایران اسلامي جمهوریت ویکوین هم ګډون وکړي. داسې سفر چې په دفاعي او سمندري صنعت کې د هم د ساحي وړتیاو او لاسته په نندارتون کې د دفاعي او سمندري صنایعو د نندارتون په موخه ډیزاین سوی او د بهرنیو ګډون کوونکو نندارې ته وړاندې
شوی. ډېر عزتمنو اورېدونکو، افغانستان او پاکستان په تېره اونۍ کې د دغه نننۍ خپرونه وختم ختمېږي. نو موږ هم ستاسو په اجازه اخلو
او په مطابق خدای مسلمان
أنت عيش القلق، هذا المجتمع الإيراني عيش القلق، الخوف الدائم، الخوف المستمر، رغم هذا الحصار الأمريكي، ليش أنا أعرف كثيرا من الأمريكيين عايش من شكل طبيعي وسلم، وإضافة إلى مجرد البرودة العصامية، عايشين في قلق، وهذا ثقافي وعلمي وفني ومتكي عايشين طبيعي، لا يعيشون هم الغد، هم السواء، لأننا قررنا ذلك في المجتمع الصهيوني. حتى الآن نادرا ما ترى القوانين الصهيونية حتى التقارير الإخبارية بأنهم يفتحون، فقد تجد عدد كبير من الإصابات
زلاندا يون
كبير من القلق عند بغض النظر عن الحرب.
ستمنو اوریدونکو، د خپرونې په دې شیبو کې زه فاطمی له خپل محترم همکار
امان الله زمانی
سره ستاسو درانه حضور ته حاضر شوي وو چې د ځلانده یون له پروګرام څخه یو بل مطلب تاسو ته وړاندې کړو. له معمول سره سم د ایران د اسلامي جمهوریت د معظم رهبر حضرت امام خامنه ای لخوا د 1344 هجري لمریز کال د شعار یعنې د تولید لپاره پانګونه په ارتباط ترسره خبرې کوو. 2014 ده سنه ده مرضي فرصه
ورد كان بهذه النفسيات معقده لانه يعيش لحظه الزوال لحظه النهايه كيف تواجه اسرائيل
هاندا وانا دهيوار باقتصادي فالواقعي فلو يوغان داي رازيتي فتوليكي هاندا وانا بخري سورو خان سباب
شعور انسان فرمان خدادی برای کنید انشاءالله مایه بوشایشی برای نعیشت
دوستانو د ایران د اسلامي جمهوریت د معظم رهبر لخوا د 1404 هجري لمریز کال د نومولو په مناسبت چمتو شوې لړۍ چې موخه یې د هېواد د اقتصادي بنسټونو د پیاوړتیا لپاره د نویو لارو لټول دي. ځان نومول یوازې د کال شعار نه دی، دا د لارې نقشه ده. دا د حافظې پر بنسټ اقتصاد او د پوهې پر بنسټ اقتصاد ترمنځ یو پل دی. دا له دودیز مدیریت څخه سمارټ حکومتدارۍ ته لیږل دي، د راتلونکي لپاره د وتلو ټکی چې پکې ځواک د سرچینو په ځای پکې نه دی، بلکې د تحلیل، زده کړې او دقیق پرېکړې کولو وړتیا کې دی.
عزتمنو اورېدونکو، په تېرو پروګرامونو کې مو موضوع ویل چې پراختیا د سیاسي هڅونې یا د بهرنیو ماډلونو د میکانیکي کاپي کولو له لارې نه رامنځته کېږي. پراختیا د هوښیارۍ، تجربې راټولولو او دوامداره زده کړې پایله ده. د ختیځې آسیا څخه تر سکاندینیویا پورې د بریالیو هېوادونو تجربه ښیي چې د پرمختګ راز په عملي پالیسۍ جوړونې کې دي. فهر صورت نمجز افراش مارشيزية عمل فريق يبا نوي مانا
الدول نريد دزدقري حكومات دوريتنا نوتجده القواعد الدولية بمنطق القوة السلام بالقوة كما يقول
رشتني وقت تحليلنا
هل سيتمكن ترامب من تحقيق هذا الحلم برأيكم؟
يا حتى مالي فاندي سخاتي مجزي فتير وقت نكي كتسوك نقو يدا نو ما تبقوارنا نن كتسوك زدك دا نکړې نو نه هر مختګ نور په تړلو مشورتي خونو یا ارشیفونو یا ارشیفشویو راپورونو کې نه رامنځته کېږي، خو د پالیسۍ لابراتوارونو د معلوماتو تحلیل سیستمونه، اقتصادي چلند ماډل سازۍ او مصنوعي ځیرکتیا پر بنسټ وړاندوینې کې تصور وکړئ چې یو حکومت غواړي یو نوی فولادو کارخانه یا صنعتي پارک جوړ کړي. دا دودیز ماډل کې دا پرېکړه د تجربې، اټکل کار او د مشورې محدود شبکې پر اساس شوي، خو نن ورځ پرمختللي حکومتونه د ساختماني عمر کولو د مخه لسګونه ماډلونه چلوي. د پروژې اغېزې په کارموندنې، انفلاسیون، چاپېریال، ترانسپورټي ټرینونه، انرژۍ مصرف، مهاجرت او حتی د ځوانانو ټولنیز چلند باندې تحلیل کېږي. پالیسۍ د پلي کېدو د مخه یعنی ژوندۍ دا هوښیار حکومتداري ده. یو تګلاره چې د ختیځې آسیا او د منځني ختیځ نوښتګر هېوادونو لخوا محکم شوې ده.
دوستانو، سنگاپور له کلونو راهیسې ملي ډیټا کوماندې خونه لري. هره اقتصادي پرېکړه د اعلان کېدو د مخه په مفصلو ماډلونو کې ازمویل کېږي. سویلي کوریا د اجمالتي زنځیر بحران خونې او مصنوعي ځیرکتیا تحلیلونو سره د نړیوال شاک مدیریت کوي. استونیا دولتي خدمات ډیجیټل ځای ته یوړل او د خلکو په حافظه باندې د اداري سیستم انحصار یې له منځه یووړ. متحده عرب اماراتو د حکومت 15.0 پروژې سره د تیلو اقتصاد څخه مصنوعي ځیرکتیا اقتصاد ته حرکت ورکړی دی. دا معجزې نه دي چې د پرمختګ منطق د معلوماتو پر مخ وړل کېږي. نن نړۍ موږ ته وایي چې د طبیعي سرچینو دوره پای ته نه ده رسېدلې، خو د پوهې سرچینو دوره سنګاپور هېڅ ځمکه نه درلوده، خو یوه ستراتیژي درلوده. جنوبي کوریا تیل نه درلودل، خو بشري پانګه او د پالیسۍ زړورتیا یې درلوده. چین د ډګر ته ناوخته راغی، خو په خپل علمي والي سره یې د لوبې لاره بدله کړه. دارون عجم او اوغلو وایي پرمختګ هغه وخت پیل کېږي کله چې ادارې پرېکړه وکړي چې پانګه له انسان څخه وباسي او د تولید او نوښتمرتیا سین ټینګار کوي. رښتینې ازادي له معلوماتو پرته ممکنه نه ده. رینانی وایي چې هغه اقتصاد چې معلومات نه لري فرهاد ملي موږ ته یادونه کوي چې پالیسي جوړونه د معلوماتو دوامداره قوانینو ته
يمكن أن يتراجع أي من الطرفين، إيران مثلا تفتح قنوات استثمار مع أمريكا بوساطة. نحن نعلم أن هناك عدة وسطاء كانوا على طول بين إيران
وعمان ربما أطلع ندين. دا د زه هڅه کوم او زده کړه کوم حالت دی، ولې دا بحث زموږ لپاره خورا مهم دی؟ ځکه چې نن ورځ نړۍ درې بنسټیز بدلونونه تجربه کوي: چټک اقتصادي شاخونه، د قدرتونو ترمنځ د ټکنالوژۍ پر بنسټ سیالي، او د اقلیم او انرژۍ بحرانونه. بریالي هېوادونه هغه دي چې مخکې ګوري، ډېر دقیق تحلیل کوي او ګړندي عمل کوي. د نن ورځې ځواک نه یوازې د انرژۍ زیرمو او پوځي ځواک دی، بلکې په محاسباتي ځواک کې هم دی. مالیزیا د خپل ملي معلوماتو کمیسیون سره د نړیوالو بحرانونو په جریان کې د انفلاسیون کچه کنټرول کړه. اندونیزیا د ډیجیټل اقتصاد په پراختیا سره د فرصت کچه د پام وړ کړه. چین نه یوازې فابریکې جوړې کړې، بلکې د ارزښت زنجیری هم اداره کړه. جاپان د حکومت په جوړښت کې د راتلونکي څېړنې بنسټیز کړ. پیغام روښانه دی، راتلونکی په هغو هېوادونو پورې اړه لري چې فکر کوي، پوښتنه کوي، تجربه کوي او زده کړه کوي. نن ایران څه لري؟ ځوانه بشري څانګه، د پوهنتون پراخه سیستم، د پوهې پر بنسټ شرکتونه، یو ځانګړی جیو پولیټیک موقعیت، یو لوی سیمه ییز بازار او ارزانه دا ظرفیتونه په شتمنۍ بدلېږي کله چې پوهه او معلومات د پرېکړې کولو زړه ته راوړل کېږي. شفافیت او رنګبویینې پیاوړې کېږي. د حکومت رول رهبري کول دي، نه د خصوصي سکتور سره سیالي کول. پانګه د خلکو باور، قانوني ثبات او د پانګونې امنیت معنا لري. ایران هڅه کوي چې ایراني پانګه بېرته راوړي او کورنۍ پانګه له غیر تولیدي بازارونو څخه ته انتقال کړي. د دې هدف لپاره دا هڅه کوي چې د پالیسۍ جوړولو ساحه نوره هم شفافه، علمي او سیالي او د معلوماتو پر بنسټ ادارې د پالیسۍ جوړولو لابراتوارونه، د ملي پالیسۍ ارزونې سیسټم او د ملي ډیجیټال مهارتونو پروګرام ته وده ورکوي. ښوونځی باید د معلوماتو پر اساس نسل ته د زده کړې لپاره د پیل ټکی وي. د نن ورځې پرمختګ د سړکونو په جوړولو سره نه پیل کېږي، دا د ملت د تحلیلي دماغ په جوړولو سره پیل کېږي. ایران کولی شي د سیمه ییز ټکنالوژۍ مرکز وي. دا کولی شي د لویدیځې آسیا د مصنوعي ځیرکتیا په اقتصاد کې یو لوی لوبغاړی وي. او دا کولی شي چې د اسلامي نړۍ د کلاود کمپیوټري مرکز شي. لاره روښانه ده. معلومات، الگوریتمونه، زده کړه. هغه هېوادونه چې زده کړه کوي ناکامه نه کېږي. هغه هېوادونه چې ډیجیټال حافظه جوړوي له حیرانتیا څخه ګټه کوي.
هغه کسان چې معلومات په ځواک کې بدلوي یوازې د راتلونکي وړاندې وینه نه کوي دوی
دوستانو په راتلونکي پروګرام کې به موږ د مصنوعي ځیرکتیا اقتصاد ته د ایران د ننوتلو لپاره د اړتیاوو په اړه بحث وکړو د فایبر اپټکس او ډیټا مرکزونو څخه نیولې تر تعلیمي سیسټم اصلاح د مهارتونو روزنه د دندو راتلونکي او د ډیجیټل نسل په روزنه کې د حکومت رول پورې راتلونکی ته په سمه توګه ولیدل شي او پوه شي واقع نه ده بلکې د ایران په معاصر تاریخ کې تر ټولو لوی فرصت ده تر راتلونکي پروګرام پورې راځئ چې په امید سره مخ په وړاندې ولاړ شو په خبره پریکړې وکړو او په یاد ولرو چې د راتلونکي رښتینی ځواک د تحلیل او اصلاحاتو وړتیا کې ده هغه ملتونه چې زده کړه کوي هیڅکله ناکام نه کیږي
ربما تريد الولايات المتحدة أن تدفع بالمزيد من السلاح إلى المنطقة
هذا من أريدكم تدغى بروغرام وقتا من التفاق الاسيشن وموزا مستعطوا لخصوصا جاتا أخرو
أو تاسو بلويا وبقون كيخطا إسبار
مكسب الأمريكي هو يعود سهل الشخصية أسد الوالد المجتمعات العربية من أين هذا التغيير؟ أولا هذا التغيير هو يكون أسرع يعني عندنا الدولة العامة للمحلة الأمريكية السيطرة البعض للمزيجات السيطرة للصناعات السورية السيطرة للشركات
النفط كالفات خشبوي
هي الأولى المتقدمة
ګرانو او قدرمنو اورېدونکو د سلامونو په وړاندې کولو سره د خبرونې په دې شیبې کې زفات موږ تاسو حضور ته راغلي یم چې د تلپاتې خوشبویي د خپرونې یوه بله برخه تاسو ته وړاندې
کړم عمل على مشروع زيارة في سلمانا لنسكن وحاليا يطرح مشروع القرى الحدودية وفلسطين المحتلة اللبنانية والأردنية يريد أن يجعل منها منطقة صناعية اقتصادية هل هذا يعود الهزيمة الأمريكية؟ لا هو لذلك الحكومة تقوم على التنظيم
باختصار نعم دكتور باختصار ماذا تتوقع للفترة المقبلة؟
عزیزانو د تلفات خوشبوی په خبرونه کې به د معرفي او مذهبي په ډګرونو کې د حضرت آیت الله خامنه‌ای د وینا په اړه ذکر شو د دغې لړۍ په اوسنۍ خبرونه کې به د استغفار د معنا او د انسان د روح په پاکوالي کې د هغه د اثراتو په اړه معلومات ذکر شو د استغفار یو لوی رکن توبه ده یعنی د پاک خدای څخه د بخښنې غوښتنه دا د خدای پاک د لویو نعمتونو څخه بلل کیږي یعنی پاک خدای د توبې دروازه د خپلو بندګانو په مخ خلاصه کړې ده تر څو هغوی وکولی شي د کمال په لور لاړ شي او د ګناهونو د امله خاصی نه شي ځکه چې ګناه د انسان د لوړوالي په مخ کې خنډ ګرځي هر یو ګناه د انسان په روح سوچوالي معنویت او روحاني شکر باندې
لك دکتور حسن ابراهیم
او د انسان د روح شفافیت یا روڼوالي تر منځ دی او خرکېږي چې د ماتې په دغه نړۍ کې د انسانانو او د حیوانانو تر منځ د توپیر سرچینه ده گناه په حقیقت کې انسان حیواناتو او یا هم جامداتو ته ورنږدې کوي او د کمال او د لوړوالي څخه یې لرې کوي. د اسلامي انقلاب ستر لارښود د دغې لړۍ په لسمه برخه کې داسې فرمایي: هغه مؤمنان چې د خدای لپاره جنګیږي، خدای هم هغوی له داسې یوې زاویې څخه پیاوړي کوي چې هغوی یې تمنی لري. دا چې د یوې داسې زاویې څخه پیاوړي کېدل چې مؤمنان یې هېڅ تمه نه لرله، په اسلامي فرهنګ او ادبیاتو کې همهغه رزق لا یحتسب دی چې په قرآن شریف کې راغلی. د اسلامي انقلاب تر راتګه مخکې کومو کسانو چې مبارزه کوله هېڅکله دا فکر نه کاوه چې داسې یوه لویه لاسته راوړنه ترلاسه کړي، یعنې د حکومتي په ځواکونو د پوځ تر ټولو لویه حساسه برخه راشي او د اسلامي انقلاب خدمت ته ملا وتړي او د امام خمیني رحمت الله تعالی علیه سره بیعت وکړي. دا د سلواغې د نولسمې د سبقونو یو سبق دی. همدغه سوچ باید زموږ د نن سبا په ارزونو کې هم موجود وي. زه غواړم دا ووایم چې باید پوه شئ چې دښمن ممکن د دغسې یو ځای څخه ضربه وکړي چې هېڅ تمه یې نه درلودلې. تاسو چې د خدای د بندګانو او مؤمنانو څخه شمېرل کېږي او پر مستقیمه لاره روان یاست، د دغسې یو ځای څخه درته عاید یا ګټه راځي چې تاسو یې انتظار نه درلودلې، همهغه رزق لا یحتسب. زما په نظر دا یو ډیر اساسي ټکی دی چې موږ توجه وکړو چې د نړۍ ټولې پیښې د مادي او دنیایي محاسباتو پورې تړاو نه لري. دا هم د محاسباتو یوه برخه ده چې ځینې وختونه پاک ته یوه داسې لنډه لاره رامنځته کوي چې د یو داسې خوځښت سبب کیږي. ډیر محترم اوریدونکو، د دغه مطلب وخت هم هم دیر و، نو ستاسو له حضوره اجازه غواړم. د خدای په امان.